ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 1200 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه وه ټوله شوې. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه بله توده موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم وه. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی مریض کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش ډلې بیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انستیتیوت د تروریزم په اړه په خپل کالني راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له عملی 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 509 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انستیتیوت ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 50% او د مرشوبلي کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړی مریض کال کې افغانستان له ډیرو طبي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیزم زکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی مریض کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالۍ وځپل او ډېر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان اسمت قانې، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسې له سیاسي نظره 1400 لومړی مریض کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هره خبره چې کوو په نسبي ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول بې کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمارو خواهم سلام و درنک. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشری ځواک د تنظیم قابلیت لري، دغه کادرونه د افغانستان څخه ووتلو. تقریبا په دولتي ادارو، مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوله، چې د خدماتو په عرضه کې یو ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړې او دا ټکری حالت اوس په رپسي دوام مومي او هغه تاواني اړخونه د افغانستان پر اقتصاد، پر ټولنه، پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو اړخونو باندې دغې کېږي، محسوسېږي او د هېڅ وړ دي چې موږ باید دا مسایل حس کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسېږي، یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسېږي، یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولای شي له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره، له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخکې پراتې دي، د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنې د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو، د افغانستان د مشکلاتو، د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممید واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ د هیلې دعوې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شو، مالیات لوړ شو او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې درو نفرو کار کوو، هغه درو سره کار له لاسه ورکوي، او یو کورنۍ یو شل نفري کورنۍ یا لس نفري کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخیری منبع څخه بې برخې شول. داسې زیات تر مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار ولوېدی. او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي، له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي. نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي، هلته به د اقتصاد څه حال وي؟ هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه، په افغانستان کې د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه. کیلو ګاز چې به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو، تر اتیا اروپو پورې، پنځه اتیا اروپو پورې، او ته وروسته کې پیلنځله په کابل کې اول نه لرم چې بل شپېته به وي، پنځه شپېته به وي، اویاو پورې به وي صدقه نه لرم. د انرژۍ دغه قیمت
مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسې. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سرون صاحب، دغه کله چې افغانستان کې د اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول. د هغې جملې نه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم، او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنې که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې به وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. مخ قانی سب به نرخ پاکل خبر وکلی د تیل او د گاز خو د سقوط سره د تیل قیمت تر سلو پورې جګ شوی وست تیل شپته طرف سره د شپته را کته روان دي یا مثلا تورم مثلا چې تقریبا د 8% نه راغلی د 9% ته یعنی د منطقي په کچا کچیر موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولی ارزش په کوم حالت کې ده او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په هره طریقه چې وي یعنی دا یعنی ډېر تجربه‌وار مسله ده یا نور ابعاد کې مثلا په واردات و صادرات کې چې کوم تغییرات راغلي دي او د مالی مسله یعنی دس د مالی د فرار یو ذهنیت حاکم و په افغانستان کې د امارت اسلامی د راتګ سره دغه ذهنیت خلکو ته ایجاد شو ځکه خلکو داسې فکر کوو چې که چیر مونږ مالیه ورکوو دا به د فلاني په بوتل او نکتایی کې مصرفیږي خو اوس محسوس دیده مثلا چې کله پارکونه جوړیږي چې کله سرکونه جوړیږي چې کله د مالیه راځي معتادین پغه باندې اگر مناطق پاکاری کیږي هغه په پاک تدلیږي یعنی د ذهنیت هم د خپل د امارت اسلامی د پاره یو دستاور ده خلک آماده دي دیته یعنی خلک اوس یعنی د فرهنګ د مالیه ورکولو دا ژوندۍ کیږي د مهاجرت مسله یاد شو چې د کادرونو فرار په دې شک نشته چې د خپل یو چالش ده د کادرونو فرار اما موږ د افغانستان پاکله خبرې کوو د افغانستان نظام د افغانستان د کادرونو د پذیرش 100% یعنی د توان وو یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% در افغانستان نظام کولای شي چې در افغانستان کادرونه جذب کړي نو د 15% نور به تکي او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده که چېر دلته خلاص مسرازي د یو طرف نه د بل طرف نه دغه کسان چې کله دي پیسسنا د ګاونډي هوادونو پیشرفته هوادونو د اروپایي او امریکایي هوادونو ته دوی فناوري د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کیږي باعث کیږي یعنی که چیرې منفي ابعاد لري مثبت ابعاد هم لري تاسو سوال اقتصادی بود که یعنی اقتصادی بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم همدا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاو بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسو شتمن خلک په وطن کې ونه لري ستادی دکاندار ستادی ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډیر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې پرې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول و نغط ارقام ده اغلا دی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکر دیر افغانستان آده محسوس ندی به مهاجرتون و مسئله ندی او ده مهاجرت مسئله به افغانستان که یعنی اتاس به خبر مطابق به دیر ابتدان شروع و کچیر به دی که تنا یعنی زمینه دیتا برابر وای لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کمه وادونه چه افغانستان که دې د فارا چختل د اشغال یا ماته په افغانستان کې خوندي کې یو فضای جوړه کابل میدانوي یو اندازه کسان انتقال کړ او د فرصت برابر شو کچیر د فرصت یعنی هر زمان کې عین د شاده وخت نه برابر شو قانون څه ممکن پدې کې
نه صاحب شاید څوک د سره موافق نه وي په مغه وخت کې خلک تل په خارج کې درس وایي بیرته افغانستان ته راتل لیکن وستل ته د مهاجرت مسله یو بل شی ده تاسو یو غو د الوتکو خبره کوي چې څو زره کس لاړل هغه سید چې یو لک یا یو نیم لک نفر لاړل لیکن هر ورځ له افغانستانه ډیر شمیر خلک په قاچاقي لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیلو خواو ته ځي په هر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي دوی لمنځه یوړلې لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو
مننه ټول ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډیر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام لمنځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او هر څه باید په ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اسلحه چې وي ته ویجاړ شول، ته قاچاق شول او ته پاتې دي. دا یوه لویه غمیزه وه چې یعنی نظام ړنګ شو.
لیکن ځاځی صاحب، نظام په ورتیر کال کې له ړنګ شو، نه په دې کال کې.
نه، ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته ووایم، کنه چې نظام ړنګ شو تاثیرات یې څه دي. اوس د فعلن دپاره تاسو چې دغه سکال ښیي څوارلس سوه لومړی کال، په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده، امنیت تامین ده. کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې، د هغو په وړاندې قاطعیت موجود ده، جدیت موجود ده، او هغه سرکوب کیږي. پڅنګ کې بیا پڅنګ کې ملکی تلفات هم مونږ لرو، یعنی مونږ چېرته حساب وکړو، مقایسه یې وکړو، نو دا مسایل کم شوي دي، لیکن شتون لري. یعنی شته دي، که چېرته حکومت فکر ونه کړي، توجه ورته ونه کړي، ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري. که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري، مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي، دوی مکلفیتونه معلوم نه وي، قانون اساسي موجود نه وي، او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي، خارجي پالیسي موجوده نه وي، اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي، نو یو مجهوله غلا حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي. یعنی د دغه نه فرصت نه تخریب کاری ډلې، داعش، نور تروریستي ډلې استفاده وکړي. یعنی دغه مسایل موجود دي، دا شته دي، موږ ګورو.
بله،
یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي، باید شو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې مونږ ته د فعلن مثلا تشویش موجود ده. په امنیتي برخه کې جګړه، دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه، دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده، څوک یې تمویلوي، څوک یې تجهیزوي، څوک وسلې ورکوي، که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده.
بله، دا امنیت چې ده، یو خو دا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي، یو دا ده چې په خپله د امنیتي ځواکونه، هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسؤلیت لري، هغه په خپله هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي. له اوسنۍ نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتی کوي، معمولي شک باندې ډزې پې کوي. ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي، خصوصا د پخواني نظام امنیتي کادرونه او غړي. په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي، وژل شوې دي، بې درخه کړې شوې دي.
ګورې، مونږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کوو، د اسلامي نظام کوو، په اسلامي نظام کې ډار، بیم، تهدید، مرګ، ژوبله، تشویش، اقتصادي مسایل، دا ټول باید ونوسي. آرام نظام ده، د خوشحاله ډک نظام ده، تجاوز نه ده، نشته تعقیب، نشته ظلم، نشته دا مسایل نشته. د اسلامي نظام دغه یو نظام دی، مګر متاسفانه چې دا مسایل شته، هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده، یعنی هغه باید اصلاح شي. مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکمه، اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ، تورې شیشې ګرځي، بې پلیټه موټر ګرځي، داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسلوال ډلې. دا شته دي، یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي، ځکه هغه تفکیک د قواو د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده. هر چې دوی وعدې وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو، او هیڅوک به په دغه چک پوینټو کې بدون د لباس د نظامي نه څوک نه وي. تاسو راشئ ښار کې وګوري، یو کس، دوه کسه نظامي، درې کسه ولاړ دي، نور ټول پټوان دي، او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټو ولاړ دي. یعنی دا کار ونه شو. په څنګ دې هغه کې مثلا دغه پخوانی نظامیان چې پاتې دي، مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو، د حقوق ورنکړل شو، اوس مثلا تاسو فکر وکړئ زه خپل یو نظامي سړی یم، وخت چې ما حقوق را نه کړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولېږم، پولیس اکاډمۍ ته ولېږم، بل ځای ته ولېږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سامانصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی چې د خپله
سلامت اوسې ځاځی صاحب. قانی صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له ګاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
سیاسي لحاظ که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار صاحب یو هغه استدلال دی چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال دی چې په مصنوعي ربو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنم که نه منلو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې بنیاد یې درلوده.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، له ترکیې سره هم،
له ترکیې سره خدا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کمپاس بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي. د سارک د سیمه ایز کنفرانس هغه یو ډېر لوی کنفرانس ده، او د افغانستان سیمه ایز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته درکي، هلته یې بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا بااعتباره فورمونه چې دي، ملګري ملتونه دي، د شانګهای کنفرانس ده، سارک هیوادونو کنفرانس ده، د ناپیلو هیوادونو کنفرانس ده، اسلامي کنفرانس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي چې د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتیش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن فانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، د دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې چلېدلی وای، یا خپله نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن فانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو کار کوي، یو راغی یو داسې موقف کې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوعي دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنې له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته سي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته سي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کولو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیه یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وشو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آنن فانن ولاړ شو، یو داسې خبره وشوه چې پوهنتونونو کې ریښې نه، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې وکړي دغه ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب سما سیاسي هغه د ډیپلوماسۍ په الف وبي شيخ خبري دا نور سي دي لي دي اقل ديپلوماتيك ماموريات نس کولای نو عرب د څنګه یو ديپلوماتيك ماموريات ټول کې پداسي بغاړي استخباراتي
سلامات
اوسه افغانستان ما ډېر بغرنج استخباراتي دا جنگ خپل ماهیت استخباراتي ماهیت او د استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماتیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماتیک تجربه باندې
ډېر مننه قانی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودن تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نښې ښکاره شوې وي چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. ناببره دوی یو ځلې نجونې له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتونونو منع کړې، بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې. د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي. او
هر کله چې خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د دې د دې په دې هڅه لګیا و چې د افغانستان باید وپېژندل شي په پند رسمیت، نه د طالب لپاره. خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او د رسمیت یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه ده، خو قصدن په داخل کې دا شیات
وسیږي لپاره مؤسسات مې. بله، همدا قصدن څوک کوي؟ دغه سوال بل معیار صاحب څخه وکړو. معیار صاحب، د چا ګټه ده په دې کې؟ ولې دا کار کیږي؟
ګورې سروان صاحب، مخکې د داخلي د سوردونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوردونو یو هغه مسایل وي، خو دا خو واضح مسله ده چې کله چې ګورې ډېر زیات پیشرفتونه وشول.
ګورې پیشرفتونه قانی صاحب توضیح کړل، نور ته معلوم دي. دا وایس چې تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پیژندلی، که چا په رسمیت وپېژندل هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي. د ښځو مسله ده چې قانی صاحب ورته اشاره وکړه، او ظاهرا دا چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني بشري حقونه، خصوصا د ښځو مسله ده، په ځلونو دا خبره یاده شوې ده. ولې طالبان له ښځو سره دا ډول دریز لري؟ ولې د ښځو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانی صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیار ریشه او نړۍ هم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي، بیا دغه سی یو اقدام وشي، د دې دلیل څه دی؟
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مته جسره کوي چې دا تشریح کما چې ګورې یو د هوادونو د رسمیت مسله وي، یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده. دا د سازمانونو په کچه دا موضوع مطرح کیږي، دا خو څوک اسکوای نشي د روابط خادي تامین. او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل راغلل چې دا نزاکتونه لري. دا تنها مثلا د ښځو مثلا د شل کاله طالبانو مقابل کې تبلیغات شوي دي، یعنی ډېر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي، خو د دې لپاره چې عامه افکار
بیرته آماده کی دا وخت نیسی. ما اصلی پوښتنه ته د ښځو موضوع ته راشي، ولې دوی نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي؟
سرون څه پدې کې شک نشته دی چې په تحلیلو کې موږ باید خپل سیاسي تقوا نظر کې ونیسو. دا خبره باید واضح وکړو، ان شاء الله دې کې به استزاد نه وي. اغه دا چې کچېرې د خدای تحصیل سره مشکل لري، بیا نو مکلفیت د ما د تا د قانوني سره بزازي چې بیا ته قرار کینه نو دې مقابل کې باید مبارزه وشي.
عملاً اجازه نه ورکوي. عملي میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې نجونې د تعلیم اجازه نه لري.
سوال څه تاسو ته اجازه راکړي دا مسله بل بودیم وایم. کچیر د امارت اسلامی مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي، نصاب کې مشکلات شدي، دلته مدیریت کې مشکلات شدي، او دوی ورته وایي چې دا د بندېدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعاتي چارې، دلته د تعلیق مسله ده. تاسو وخت ورکړئ، ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم و چې بخصوص د اوناسو پخش کې دغه وضعیت په کوم شکل روان و. کچېرې دلته تعلیق مسله مطرح کیږي، دې ته باید موږ وخت ورکړو. اوس هم ډېر وخت ونیول شو او دا مسله دا چې کله یوه ورځ
وخت څو کالو ته وایست
همدا مسله هم څو ځلې ما د میډیا طریقه مطرح کړې ده چې د امر سادی مسئله در زمان باید مشخص شد. از دید امیدوارم او کارم روانی زم ده مسئله باید پنجه کال که حل شد.
مایا صاحب ستاسی داریست فکر کنم چه طالبان و تر وزیران و هم مدیر متفاوت ده. حقوقی وایی چه ده غلط کرده دیدی زین مقامات وایی لیکن تاسی توجیه کوی چه وقت بکرده و تعلیم سویشنه و نولزه که باید بند بی. زازای سی پدیار استاس و نظر ساده.
ګوره د تعلیم په اړه باندې په کل کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوا نه آمادګي نه لرله د حکومتداري او دولتداري په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل دوی به مسلکي کسان ورته لرل یعنی دغه نصاب بود
ځازی صاحب دا خو د حکومتداري مسله نه ده تیار مکتبونه ول تیار کتابونه ول معلمان ول شاګردان ول ودانۍ هر شی موجود و
دغه اوس نه د کوم مسایل چې یادیږي ګورې د دې تعلیمي مسله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسایل یاد شوي دي. لومړی به ویلي چې تعلیمي نصاب ده که تاسو په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې د مکتب نه یې یو دم راوایستل یعنی دوی څو خولې شوې څو خبرې شولې که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه د نجونو په اړه د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته که نه چې بدون د محرم نه ځي نو دغه یې ورته پلمه کړله او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو دا عقلانی نه وه دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو پاره دا کار چې بیخي باید بند شي دا باید نه وه شوی او دا مسله چې مونږ کار پر روان دی مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی دښکې دغه د پلانکی پروفیسر ده پلانکی استاز ده پلانکی عالم دین ده دغه پنځه لس کسه په دغې اخته دي ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشت دوه میاشت یا درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی استاد ورکې دی پوهان ورکې دي مشران ورکې دي عالمان دي دین دي ورکې دي مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره امر ثانی تر قیامته پرې هم کېدای شي امر ثانی که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي خلک بې باوره دا دي چې دغته وضاحت نشته دغته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده ما خپله پوښتنه کړې دي د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده ګوره دغته مونږ ته وضاحت راکړه راځئ راسته کښېنې راته وایښیي څوک دغه پرمختوي بیایي دا مسله دا کسان څوک دي د خو اعلان کوي دا آیا وړ کسان دي ناوړه دي څوک پورکې هغه دي واضح کوي دغه وضاحت نشته په کښې بنان دغه خلک یې مل کړي دي داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څه وکړو ما سرنوشت معلوم نه ده زه به څه وخت درس ته ځم زه به څه وخت درس وایم مونږ ټول با حجابه وو د جنکۍ مکتب علایده وو معلمین علایده وو دوی کولی شل چې په جریان د دو کښې هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل د اصلاحاتو مخالفت هېڅ هېڅ افغان یې نه کوي هېڅ مسلمان یې نه کوي لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده ته
ډېره زیاته مننه د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه دي زموږ فیسبوک پاڼې ته راستولي دي. محمد علي وایي چې په دوبۍ کې دی اوسي او له هغه ځایه دا پیغام لیکلی دی وایي زموږ لپاره زبردست شو خود افغان البته منظور کال دی خود افغان ولس لپاره له ستونزو ډک کال و موږ په دوبۍ کې یو او ښه کار روزګار کوو خپله خواري مزدوري کوو رزق روان دی خو بیچاره افغان ولس د ډېرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی الله دې پرې رحم وکړي. حاجي بهیر لیکلی دی په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ و. احسان جلالي لیکلی دي الحمدلله زما لپاره غوره کال و زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دي په دې کال کې پا پرموش افغانانو تو قسم عذابونه راغله، لکه گرانی، بیروزگاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه و برباد کرد. تعلیم صفر، روزگار صفر، هر څه صفر. خاوری نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشحاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردیش شګیوال لیکلی: وای ټول غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر وه، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب، یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه وو؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپی شي، کم کتابونه خرڅی شي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظره څنګه کال وو؟
اروان صاحب، زه په کابل کې وم، نو ما ځینې به سا راپورته کېدم، حتماً به یوې رسنۍ را ته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون را ته دغه کوچیاره موږ ته یوه ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې دروځي، څومره ستا خوښه یې. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، یعنی هره ورځ به په ما باندې داسې دغه و، او فشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خارو، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پټنګوله ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ماته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره. فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او قطع یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه باندې د شریعت غایب نوم ور باندې ښیې ده. هني سمنه چاپېږي، نورې هغه اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې چې دي، هغه هم دغسې ځای پر ځای باندې ولاړې دي. بدبختانه ډرامو چې په ادبي ډلې کې وو یا تلویزیوني سریالونو وو، هغه ځای پر ځای باندې ټپ په پر ټپه ولاړ دي، هېڅ نه دي دغه سوي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه وه، خصوصا په پښتو کې دا خبره کوم، په دري کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیات وو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم وو. موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر خل سول، او خلکو به د فساد له دا جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي، هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لوڅ کړو یا دغه په دې د خلکو لوستونکي درلود. اما په دې تورو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدلي دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لس غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناوله چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموع ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو، هغه لاړی دغه کې مهاجر شو اوس په جرمني کې دی، تراب سی. او د دې تر څنګ نور هغسې یاد او ښار لیکوالان شو، یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړې دي. یعنې داسې سپېره مېله ده په دغه کې په ادبي ډګر کې، له یو سپېره حالت سره مخامخ یو، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ یو، داسې حالت سره مخامخ یو لکه داسې طوفان داسې، یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پرت وي.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه، مختلفه جوړ بخیر،
سلامت دی اس، مهرباني.
مدن البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماشې ول محترمه مېرمنو ته سلام وایم، تاسو ته محترمه
کور دی ودان، کور دی ودان.
مدن البته او سوار لسه یو کا، یعنی تقریبا موږ ته چې کده چې مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مېرمنو خو واقع چې دغه تیر حکومت کې د خلکو ډېر اوسره څو د خبرې ښه زده کړې تقریبا سروان صاحب چې تاسو بابا په غوسه راسئ یعنی موږ تقریبا دغه حالات ټول سره لغه شل کاله یا ریخوا یا را دیخوا څه فکر کوئ چې موږ دغه عرض کې ښین اوسېدلو تقریبا دغه ټولې برنامې موږ اورېدې د بعض اورېدونکي موږ تاسو وایو چې تقریبا دغه
خبر بہتر
تقریباً افغانستان
احمد صاحب سلامت بل اوریدون آزادی ریڈیو
احسان الله داوریم د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
محترمه که زه چیرې وایم دلته څوارلسوه یو کال چې وو زموږ لپاره په دې معنا باندې بهتره وو چې جنګ و جګړې وو ناخوالې وو مرګ و ژوبله وو دا شی نه وو نو که چیرې جنګ نه وي په هغه هیواد کې هغه هیواد خپله جوړېدای شي هغه هیچا ته ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې څوارلسو یو کال موږ ته ډېر بهتر وو چې څنګه چې وکړې
صحیح بله ډېر مننه دا که نورې خبرې لرم ادامه ورکولای شي کنه بل اوریدونکو ته به ورشو
خو ډېر مننه او بل داسې دي چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه څوارلسو یو کال کې چې تیر سو څوارلسو دوم یا دریم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څه مو غوښتنه ده یا سرمایهدارانو څه مو غوښتنه ده چې په خارج مملکتو کې دي هغه راسي دلته افغانستان کې پانګه وکړي او افغانستان جوړ کړي ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د جوړېدلو وخت دی جګړې نشته پکې کې نو په دې باره به په دې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړ جاو بل دلته په 1401 کال کې ډیر پرمختګونه سوي دي حتی د ازموج هلمند کې هم ډیر پرمختګونه سوي دي کمپنیانی جوړې سوي دي کزو وایم دلته هلمند لشکړګاه ته زمخ کتلم دونه قدرې فابریکې او شی نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تازه منمیږي چې دا پومبا پروسس کوي یا دا سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر چې
ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو دی وتلو خبره شو دانن موش یو راپور درلود د کابل شاریانو د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هیواده وتلي دي او د تداوی په برخه کې اوس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسائل یاد شول که اجازه وي زه هغې ته اشاره وکړم تاسو سوال ته به بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب تنا د چاپ بخش یاد کو دوته د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلي نظام باید د تیر شوي نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتلی هیواد د دې مقایسه د نورو هیوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچیر موږ د تیر نظام هغه مسایل یاد کړو
هغه قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل هیواد سره نه کوم مقایسه زما خود څومره چې واورېدل مثلا ویل چې پخوا بلدنه څومره غوښتنه کې دی اوس هیڅوک هم غوښتنه نه کوي چې لیکنه وکړي پخوا څومره رسنۍ وي اوس څومره دي
قانه سب تا معلومات شده چه زه یو مطبعه چه در افغانستان اکا چه اول درجه که در زه رهبری که اومد او قانه سب ما دفتر تراغل او دی تنها دی چاپ بخشیات کو پا دی موگ بازار نسبت صادق بز دیر خشوهی در چاپ بخش که خورستانی مسائل که چه ریاد کاو دیگو بل نظام پر مقایسه کو موگ دلت سیاسی برنامه دلو دلی دی موسیقی برنامه دلو دلی دی سریالونو مسئله بابا او یو تعداد د آشپزی او دست برنامه اوس که چیرې دا مقایسه کو د افغانستان د ارزشونو مطابق مثلا سیاسی بحث کې کوم کارشناسان برنامه طرف تر خواه کارشناسان بشه او بلته به کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د پر هغه نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو او برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو خو په د افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسی باندې پیګو د کوم سیالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو دا یو دستاورد وو یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاسو راتوي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو دستاورد
دی تاسو راتوي چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مل هلمند خبري کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو غوښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکئ
بالکل یو ټول نه غاک مثال دا چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې د ارزښونو خلاف روانو
ګوره ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوی ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه دا پروګرامونه ورتیر کال بند شوی ول تاسو په دې کال کې چې و اشاره دا مش په خبرې کو کوم په تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژې شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې باید تل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ته ارزښونه ورکړل شي. هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې اوس څه زیات شوي دي. ته د زیاتونه خبره وکړې د بندولو کار خو اسانه ده، د نجونې په کور کې نه ولیدې دا خو کوم لوی کار نه دی. دا وایي چې وایي دومره ښوونځي جوړ کړل، دومره نجونې مو نور مکتب ته واستولې، دا اوس کار دی. که تاسې کوم سریال جوړ کړی کوم کتابونو کوم چاپ کوم زیاتوالی راوړی دا یو پرمختګ دی. دا بندول خو کوم سخت کار نه دی.
د هغه بحث کې تولیدي بحث کې خو تاسو بگی د نشراتي بحث کې دا به یو وختګیره مسله وي. زه نشم ویلی هغه سیرونه چې 15 کاله لس کاله ضرورت لري زه وایم چې هغه په 2 کالو کې هغه شول هغه آماده شول. نو دا خو وختګیر مسله ده، په دې شک نشو. د مکاتب بحث کې که چیرې ساختمانی مسلې مکاتب منظم جوړیږي په ښه شکل جوړیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان از ما پوښتنې ته تر اخره ځواب رانه کو. ګوندې ځاځی صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. ډاکټرانو مسله و چې مال مشتدانن راپور درلود، ځینو شاریانو مشتویلی دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستان وتلي دي، خصوصا په دې کال کې وتلي دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري. دا خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي؟
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم، ګوري دا د خوشتیپی کانال د داود خان حکومت ته تر نن ورځې پرې چا جرات نه لرلو چې دا کار وکړي، لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی. په جرات دغه پروژه روانه ده. طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي. تاسو ولل په ډیورنډ کرخه کې د پاکستان سره، د ایران سره، هلته د تاجکستان سره ډېر قاطع برخوردونه کړي دي. د خواله پکې ده پات شول دي. د ډاکټر صاحبانو ګورې زه به تاسو ته یو خبره وکړم. یو ده چې تقریبا 80 میلیون نفوس یو طرف ته ده، 1 میلیون یا 12 لکه په حکومت کې دي. نه دا 80 میلیون ته چا کار کړی دی او نه دغه 1 میلیون خپل کارګر هم درست ساتلي دي، په خېټه ماړه ساتلي. یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤول ده، دغه مسؤلیت نه هیڅوک نشي تېرېدلی. مثلا زه تاسو ته وایم، ما یو جرم کړی دی، زه یې بوتللم، بېرته راخوشې کړم. په کوم قانون یې بوتلم؟ په کوم قانون یې بېرته راخوشې کړم؟ دا وجود نه لري. دا هغه شان دي چې باید وشي. که دا مسله تر سره نه شي، امنیت خرابېږي، خلک به هغه کېږي، د نظام نه هغه کېږي، مرور کېږي، فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي.
یعنی د طالبانو په اوږو باندې ډېر یو لوی
بلونه شته. د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې یوې بلې موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده، هغه بشري بحران دی چې کله وایي 26 میلیونه افغانان وژي دي، کله 28 میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي، دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې. امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فاشا، فاشا ته څوک ځي چې څوک غریب وي، ډوډۍ ونه لري؟
سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فقر تاسې تر تیر کال زیات ویني که هم هغه شی دی؟
والینا، زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکاره شوي دي. بالکل بالکل، زه په چار اګر د خپل کورنۍ کې تب تاسې باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت هر میاشت ژاړمه، تکلیف ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه، څوک راته چې زه اوړه نه لرم، څوک مې پښو ته لویږي، څوک بل څه کوي. حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ماته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب مونږ بل چا ته نه شو ویلی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله صاحب،
دغه خپل وایي چې دا مثال اته ما شاته نه ورکړ شي، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا اته لس نو نس میاشتې کیږي، دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دی که نه دی رسمي. نه مثلا په یو ولسوالۍ کې زه تاسو ته وښیم، یو 1.5 نفره هغه لري چې د دوی هغه تشکیل ده، 300 نفره، 250 نفره په یو ولسوالۍ کې پراته دي مجاهدین. ښه، څنګه د درې سوه د 250 نفره څه باید وکړي؟
بله،
یعنی آتا زه قسم درته کوم چې خپله د امارت اسلامي منصوبین
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خپرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زادزی د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همداراز عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. دی آزادی رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیبولای شئ.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نسکوروم دې تشوم خودن، دیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن، نصیبا بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولنې دې د جانا ترکو چوڑما، زندان نړو நடவும் தே تیروم خود نه زندان نړوم دے تیروم خود نه پیاله 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 نسکوروم دے تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خود نہ تندیا مت وم دے لگوم خود نہ پیالے 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 نسور وم تشوم خود نہ پیالے نسوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں ککرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خود نہ تندیا مات وم دے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ
دبتا تبھی براشد ہجران پتور شکو کی دبتا تبھی براشد ہجران پتور شکو کی دے جہان دے حسرتونا دے جہان دے حسرتونا ددک من دیتا ماچی بارا
جہان دی حسرت سونا ددت